السلام علیکم. دا خبرونه په خبرونو پایلوم. زه امید زهیر معلم. د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 20مې د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې دا خبره کړې ده. په دې برید کې چې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس پکې د جمهوریت روغتون مخې ته والوزول شو، نږدې سل تنه ووژل شول چې اکثریت یې ملکیانو. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګو وینې روانې وي او ویلې کوڅه له جسدونو ډکه وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکنی جمهوري دولت، متحده ایالات او د آسټرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو برخه کې پړ ګڼي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې وروسته تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، اعدامونو او خپل سرو سزا ورکولو ته یې زور ورکړی او د دې جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره یې هېڅ ګام نه دی اخیستی. په دې اعلامیه کې غوښتل شوې چې په افغانستان کې د په ټولو جدي سرغړونکو او په جنګي جرمونو تورانو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د ایراني دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون یو ځل بیا د مولوي عبدالحمید نوې وینا خپره شوه چې پکې د افغان جنو له زده کړو او کار ننګه کړي او په دې برخه کې په دوی بندیزونه غیر شرعي بولي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی د مولوي عبدالحمید له هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې د ملاتړ او ترخوا یې په سړې هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید دا وړاندې هم یو پیغام کې ویلی وو افغان جونې شرعي حق لري چې زده کړي او کار وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي اټکل کوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې له سخت خوار ځواکۍ کړیږي 3,15,000 ته ورسیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP په باور 2,300,000 نور ماشومان به هم په خوار ځواکۍ اخته شي، خو وضعیت به حاد نه وي او په دې منځنۍ خوار ځواکۍ به څه کال 3,40,000 مېرمنې هم مبتلا شي. د WFP ویان فلیپ کروپ په کابل کې رسنیو ته ویلي که چیرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره وچکالي راشي نو په دې شمیرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر مرکزي او لویدیځو سیمو کې واوره ورېږي. د سړې هوا د اټکل په داسې وخت کې شوی ده چې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 1,60 تنه مړه شوي دي. د افغانستان په ځینو سویل ختیځ او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اوکراین حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې بهر ته د چارواکو په سفرونو بندیز لګوي. صدر اعظم دینیس شمیال پرون د پارلمان غړیو ته وویل چې حکومتي او سیمه ییز چارواکي څارنوالان قاضیان او نور افسران یوازې په رسمي سفر بهر ته تللی شي یا د درملنې لپاره سفر کولی شي. شمیال په ټلګرام کې همدا لیکلي دي چې د استراحت لپاره بهر ته سفر منع دی. یوه ورځ مخکې تر دې د پارلمان غړي میکولا تشچینکو چې تایلند ته تللی و او پارلمان یې خبر کړی نه و له دندې ګوښه شو. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د 22 منډو په توپیر د انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې 13 شپه ناوخته پای ته ورسیده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی او انګلستان بیا د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 201 اویا منډې وکړي. په دې سیالۍ کې وانډر انډوسن د سویلي افریقا او جسن رای د انګلستان لپاره سلیزي ووهلې. د انګلستان لوبغاړو ونه کړای شول چې ټول اورونه ولوبوي او د دوی ټول لوبغاړي د لوبې په 45 اور کې اوشول. د سویلي افریقا لپاره نارتکیا مګالا او رواډا توبا چونه وکړه. دوی په ترتیب سره 4-3 او 2 وکټ واخیسته. مګالا چې دای لومړی نړیوال لوبه هم و د غواره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو د چې دواړه لوبډلې به د یک شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 9 دویمه لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وایو. په پیل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې د ماشوم له توان نه پورته دي او د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق پرابطه او هغه قلنلار چې دی ماشومان پرابطه او دی ماشومان دی خوندی تو پرابطه وزکی که اغا باید در طول مسائل باید به نظر که بودی ورشی چه دی ماشومان و اغا سلامتی جسمی فیزیکی وارتی باید به نظر که بودی ورشی او اغا قرونه چه دویتا مزروی لغنه باید مخنیوه وی که و پا قوانون که باید راولی
پا ملی قوانینو که دی ماشومان پاکل چه ویل شویدی؟
دی افغانستان پا قوانین که چه تیر رژیم که وضع شویدی دی ماشومان پر رابطه واضح موارد لری واضح ورندوهی نکلی دی واضح اصول لری چه ماشومان پر شاقه کارون بانده باید وانستول چه یعنی لغوی نه دی شاقه کارو گت وان خستل چه دا صراحت لری پر دوشتم و دروشتم و مادو که دا موارد شته خو آقا قوانین دی مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په اسلامی امارات په چوکات که تروسه روخانه ندی چه ثبات وشی چه پلی دی که ندی پلی و پرحال په مخکینی قوانین و په اساسی قوانین که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لی شاقه کارو لغنه لی چارونه باید مخنوی وشی او دوی لی شاقه کارو تا باید وانسته ولی
یو شمیر کورنۍ سره لدې چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومان باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي د دې کار په هکله تاسو څه وایئ
په افغانستان کې د اکثره کورنیو د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسې زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو مثلا دوی تا تربیتی چاره او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړی دوی خو دا وکړي دوی دا فکری ذهنی تربیتی هغه وادای ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو دا شرایط هم دی شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده موږ باید نور مهارتونه باید ورزده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث او ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومانې رازده کړو ماشومانو ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه یې که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بېوزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي خو مخکې مو وویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بېچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کور په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بېچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بېکارۍ او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو علم سلا او نور لامل نه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دې ته اړ سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومانو باندې د درنو کارونو زیان راته ووایه.
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف و بوخت و. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو هیله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکړو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلو.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دي هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژواک خبرې مو پر ماشومانو باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک نه واوریدلې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لایک او ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیرې دو سره اساس په درنو حضور کې زره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاقه کارونو باندې غږیږو چې ولې ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم څه شته چې ماشومان د شاقه کارونو نه منع کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدرمن اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای سي مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، له هغه نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور که هغه کارونه دي چې دا ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي دي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او روانی سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه ووایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کېږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به همې ماشومان منع کړي وي او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي وو چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پژواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له دې چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي شي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې د دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي، خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره. موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل یې څه دي هم دلت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې لډې ر بده مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده یعنی من وینو یعنی ضرورت نه دی خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي ول داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه تخلو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم په سلاو نور لاملونه دي چې د دې بایس کېږي چې د ماشومان دي ته اړ سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي
ډېره مننه که چېرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي
دا خو لورای معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو موږ خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت
دی مانه نه کوم پښواکسب د چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علال خصوص د 1990 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه به پرې نه دی او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دونه فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډال کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري کو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. ل ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب ل تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت سره درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې، چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو، د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله، چې په 1990 په آخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پر ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړې وه؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یې غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا وعده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما سې وزه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله، چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستله. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول 9 میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر م نه کوله چې زه به د افغانستان وم. د ژبه یعنې دوره ماته یو خو سنم کم و، ډېر مې زره م زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، د دوی پاره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي، دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو، مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دوی لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندی ژبه هم ورتواله ډیر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندی ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و، نو په هغو کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنې د جملې جوړښت، یعنې په کوم ځای کې فعل رسي، په کوم ځای کې دوام فعل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنې مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لښتلو شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوی، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه، نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شولا چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مم کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دو باعث شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی لپاره ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولی چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه وه، او د هغو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې منل شوی بروشور وه، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم د درقیې د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات ترسره کړي، کوم عملیات ترسره کړي. دوی پر دلته ډېر عملیاتونه دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیړې د جاغور یا باد اول عملیات نه دوام رامنځ کړي، باید د درقیې غده ټوله مکمله یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار، یعنی د ټولو نزیونو باید له منځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر اته نه ویم 15 کاله مخکې، نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د درقیې جراحي اوس ترسره کیږي. هغه وخت په بل ډاکټر باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړي دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړي، نشم ویلای چې شل یا دوره به په روغتیا کړي وي. بیا بعض شوان چې ما کړي وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړي وي، نو نظر په دوه دی چې کوم وخت کوم موضوع هاده وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلیو د شایان لري ولی کنه مې کړو په د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغو لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو، چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی، او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی چې هغه هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه په طبابت کې حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمي بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقعیت دي تر وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغو برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و. خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څنګه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو څلوېښتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بېلې دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکترانو په خپله ژباړلي دي یا لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاده کړله چې موږ نظر په فعالیت هم چې په هالند کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوا نه دعوت شوی و، هم د فرانسې ته راغلی و، بیا هالند ته راغی، جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړل چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه وخت کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد یې غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشرېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضي کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلي شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پورې مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی لپاره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشئ، په اوسنیو شرایطو کې تللی شئ؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلاً چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده، هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم، توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم، د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې او بل ولایت. زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي، شبرغان ولایت ته هم لاړلو هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي، کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته زه لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زېږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع وه، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو ښه ژوند جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کېږي او افغانستان به تر آخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وکړي، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه حتی په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کور نه بشي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده، په تقریبا په غټو ښارو کې.
بل ډاکټر صاحب، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د یوې برخې مشري په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلي دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون یې نه غواړي په لویدیځو هېوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2006 کال واقع یا 2015 کال و په هالند کې یو پوهنتون موږ ته وړاندیز وکړله چې تقریبا اتیادم هغه وخت کمپیوټرونه وو، بعضې نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا 6 وګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې هغه خلکو نمونه نه دي په یاد، خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط را ولېږه چې دا د پلاني په نامه را رسېدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسېدلی دي. یعنې د دغو کومکونه هم یوه منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت اوسه هر څکړم د تبابت چې د تقریبا په ټول مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارف او دک برخه ده. دا دولتي سیستم باید دو تا کار وکړي. د مادر صاحب په یو کتاب دوه کتابو چې نه کی د کومه جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ماده لپاره د هالند تبابت په ټول دنیا کې په لومړي ګام کې دی. بعد یوغون امریکا و انگلیس و کانادا رسی بعد یوغون جرمنی خبر پا سیستم کده تر سو چه سیستم روختیایی سیستم جور نشی پا دو یو واگون و دو واگون و مواد بان افغانستان تغییر
بله. نشید دکتر سب چمره دا امکان شتا تاسو تا و نور و دکترانو تا چه پا افغانستان که دنن د طب و استادانو تا آنلاین تدریس وکی شاید یا شمیر استادان ده تضرورت ولری
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یاورې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکترانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکترانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزي روغتون چې ایم سي ورته وي له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیمه اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړل. نو دا فعالیتونه شته دی او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یو مثبت نتیجه ته ورسیږو چې افغانان ته وکولی شو په دې برخه کې کار وکړو. تبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض دپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوې بېلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شوله چې په نامه د سلیکتیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللی دی او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کېږي نسبت نورو ته زر مری یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه درګونو نه دی، دوهم قدم کې د سګیو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ تکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړو نه کم استفاده وشي، زیاتره نباتي غوړو نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیاد واخلی دوی پا چه ده گردو یا موگه چه بردودی ورته یا دیو مشکلات پیدا که کلا چه تو کوپنه چکی. متاسفانه بعض مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه چکي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنې کوم خاص نظر نه شم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده، باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید سدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري، دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټول نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ تلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.